بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس په صرف ما چې په 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرد راټول کی انور مې ګرد کپنکا او کپرې جوړای شان و ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غوټه مې راوړل هغه د دې د برکت سره کور ودان دا به موږ کور ودانې ودانه پر سر 15000 واخیستل او د غوټه پر سر ټوټل 10000 واخیستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې و بیا چې یو کس براله بلبی ور میاستل بیا زر راکه یا 15000 راکه بلبی پر سر باندې کارت کړ موږ سره پیسې نه وینو چې شم ورکړی وای پر سر باندې کارت کړو بیا بلته باندې ورول بیا به شلو زی 15000 وخ راکه بیا چې بیرای لک ورول دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاړ بیا به ونیول بیا به پیسې را سره واخسته دغه ګیرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزګ وځل دل ترال اسلام آباد کې هم دغه حال دی پنجاب کې هم دغه حال دی لاهور سر اخلاص ټول علاقے کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست زمه دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډ ځای په ځای کو مونږ سره دې عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتي چې کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان مدغه پاتو
مطفي صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې اوس هم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غ ریسټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې کچېرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيز شوې چې دی هغه بیرته ستانه شوې دي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرځې شي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا د دې هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترهګریز ډلې الته چې ده په دغه سیمه کې چې ده فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېده لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وست چې هغه غیر رسمی ارقام دی په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي راانتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیره څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دې اخر کې ورسېدل او د کرنسۍ یا د اسارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
قید شوی ده. مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمې دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه، بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغې په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغې باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو یې ونه لګو بندیز. او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 13 کلونو کې فوق العاده ښه سرمایه ګذاري هم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کوي، یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کومه سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خود اسی ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په 13 کلونو کې د دوی به ویلې چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې د سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکی او یا مشین یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه موشتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چارشنبې پروسی وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسیون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور را شړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیون راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل نور څه چې هغه 2 میلیون افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلې خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه، د هغه سره من خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو، نو دا غوښ سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وخت شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سی به د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راوړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه که پرس کا تاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغه سې تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درستۍ کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چابهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کا دا هر څه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی ده، نو د دې سره هغه تړون هم اغیزمن دی شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره، هغه د افغانستان لار ده. نو که پرس کا دغه هر څه کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خطر تجارت خبره کوي او بل خواسته بیا دغه رویه ده، نو دې سره زمونږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته دې چې متفي صاحب ته ورشم، د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شخېدلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالی دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دې وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کېږي نه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی، پاکستان ورته مجبوره دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او دا تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی او په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي، نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس مانی دا منطقوي هم پالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره، او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کېږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نه شي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو په افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
په وروستیو کې ایران بیا هم تیاری شوده لده سه چابهار به دی افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا دی تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران غوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي تر څو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنډ په کرښې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرښې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې دی متضرره نه شي.
مچی صاحب ډېره مننه. محمد صاحب له تاسو هم مننه کوم، اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې شېبې راسره ولید. خدای مو مننه.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر پسترگه هم نورت گوری زکه تاسته بهتره معلومی جی در شزو طول هغا قوقوق جه اسلام آوزه قوانین ورکره هغا طول ورس خاخستل سوی او شزی طول پر کور کشنول سوی دا با وزه در تو ایم چه افغانستان وست در شزو لپر پیو زندان بدل سوی
تاسو چه دغسی وزیاد گوری دیوینجلی پا حیث چه احساس که وی چم رزان د دغه شوزو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکي لحاظ، په جسمي لحاظ، په فکري لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورسخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره، د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم، یادونه په افغانستان کې زما همکاران نورې شوزي هم د سمج د ائتلافو غړي دا غوي سره چې په تماس کې هم دا غوي د وضعیت څخه خبرې ژم. تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زو روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستر بلې تابن خرابېږي. د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلې او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومېږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجنې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان انجنې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخی ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغییرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي زکه ډيري هغه شزي چې کور کې هیڅ ناري نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره تابن یو ورځ ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډيري د ماشومان او هغه ګردي او ځین نور د بدن غړي دوی خرسي او وضعیت دغه ساتي تر رسیدلې نو لدې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ غږ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستا چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته
زه فکر کوم چې د افغانو شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده خبرې اترې یې درلوده اما د افغانو ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد سته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلی ځینې قوانین سته نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کدی چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې نه پام غورځولي
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوهې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاصتن د افغان شزو سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې مم د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی یا کوم کا بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکس د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجیکیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجیکیږي ټول هغه هیوادونو ته ټول هغه نهادو ته هم درنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو بدترین او تر ټولو غټه ستونزه دغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته، تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استثنا وی دي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سوکور ته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلیي. دې لپاره باید د حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغېږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغېږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغېږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې، خبرې اترې یې، چې څوک ورسره وږغېږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شزو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تله چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو دنجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ سوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع سولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره سوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند سوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمه چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلانه هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې. اوس هغو نارینه ورته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعاً دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیر رات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه مو ویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، تر څنګه په کم عمر کې د نجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیرې سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کنفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو. دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره را ودو یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزه د خپل حقوق په حقله پوسی، یا هم داس یو پلیټ فارم مست افغانستان کې نسته چې هغه د شزه پر موضوعات باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول سوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل صورتعموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا د څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته